درنو دوستانو ستړي مشي اجملن د ماودي ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. پایل هم د دې سات له خبرونو کوم. د تورخم دروازه نن د عامو ویزه لرونکو مسافرو او عاجلو ناروغانو پر مخ پرانستل شو. په تورخم کې د طالبانو د حکومت وی سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې په ځایي وخت نیمه بجې ویزه لرونکو مسافرو ته د امنیتي سکرینینګ وروسته د کرخې بلې غاړې ته د وختو اجازه ورکړل شوه. دې سرچینې ویل که څه هم د مسافرو ګڼه ګوڼه زیاته ده، خو تګ راتګ په عادي ډول دوام لري. ټاکل شوی وه چې دا دروازه پرون د جمعې په ورځ د عامو ویزه لرونکو مسافرو پر مخ پرانستل شي، خو پاکستاني اړخته د ځینو تخنیکي ستونزو له امله تر ننه پورې ځنډېدلې وه. دا دروازه د تېرې فبروري میاشتې په 21مه د پاکستان سرحدي ځواکونو لوري ظاهرا کرخې ته نږدې د طالبانو د حکومت لخوا د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو په غبرګون کې تړل شوې وه، چې له امله یې دواړو غاړو ته په تېره یوه میاشت کې په زرګونو مسافر او په سوداګریزو توکو بار موټر بند پاتې وو. دا تورخم دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافرو د اوکتو او راوکتو مهمه دروازه بلل کېږي. دغه راز د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ تر ټولو مهمه لاره هم ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي ډیر زر به په ناروی کې د افغانستان سفارت بیرته کنسلي خدمات پیل کړي. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخی نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په دې اړه یوه خبرتیا خبره کړې چې پکې په ناروی کې میشتو افغانانو او نورو مراجعینو ته خبر ورکړل شوی چې په پلازمینه وسلو کې به د افغانستان سفارت کنسلي خدمتونه د 1404 هجري لمریز کال د وري له 4 نیټې بیرته پیل کړي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د بهرنیو چارو وزارت د کنسلي خدمتونو بیا پیل یو مثبت ګام بللې. د ریپورټونو له مخې په وسلو کې د افغانستان سفارت د 2023 میلادي کال د سپتمبر په 12مه د ناروی د حکومت په غوښتنه وروسته لاغې خپل فعالیتونه ودرول، چې د طالبانو حکومت د 2023 کال په جولای میاشت کې اعلان وکړ چې نور به په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولیو چې چارې پخواني حکومت چارواکي سنبالوي له لوري صادر شوي اسناد ونه مني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د محمود شاه حبیبي د برخلیک پاړه چې ویل کیږي له طالبانو سره بندي دي اندېښنه وښوده. د دې وزارت ویاني ټامی بروس پرون جمعه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې ویل چې موږ د محمود شاه حبیبي او نور امریکایانو چې لا هم په افغانستان کې بندیان دي روغتیا ته ژور اندېښنه لرو. نوموړي زیاته کړه چې په بهر کې د امریکایي وګړو خوندیتوب او امنیت د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوړو لومړیتوبونو څخه دی او موږ هیواد ته د هغوی د ستنولو لپاره په نه ستړي کیدونکي ډول کار کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي د ښاغلي حبیبي چې افغان ټبره امریکایی دی او په افغانستان کې د نورو بندي امریکایي وګړو په اړه اندېښنه داسې مهال څرګنده کړه چې په دې هیواد کې بل امریکایي وګړی جورج ګلزمن د پنجشنبې په ورځ د طالبانو له بنده خوشې شو او پرون متحده ایالاتو ته ورسېده. نوموړی کابل ته د یو امریکایي هیئت له سفر او د طالب چارواکو سره د دې هیئت د غړو له لیدنې وروسته خوشې شو. په دې هیئت کې د یرغمل شوو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی ادم بویلر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد شامل وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق د طالبانو له حکومت غوښتي چې د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندیز سمدستي لغوه کړي. یونیسف نن په یو بیان کې ویلي چې افغانستان کې د نوي ښوونیز کال له پیلېدو سره په دې هیواد کې 400,000 نور نجونې د زده کړو له حق څخه محروم شوي دي. په دې سره له زده کړو څخه د محرومو شوو نجونو شمیر له 2,200,000 واوښت. د دې ادارې اجرایوي مدیرې کاترین روسل نن په یو بیان کې ویل که چیرته دا بندیز دوام عمومي تر 2013 کال پورې بل 4 میلیونه زیات نجونې د زده کړو له حق څخه محروم شي. روسر ویلي چې دا بندیز د میلیونونو نجونو ژوند په خطر کې اچوي او د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته ویجاړونکي پایلې لري. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د اټکل له مخې د افغانستان 80% وګړي کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. په هغه اعلامیه کې چې نړیوال سره صلیب نن پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې، ویل شوي چې اوبه په افغانستان کې یوه حیاتي موضوع ده چې پر عامه روغتیا، د خوړو پر خوندیتوب او اقتصادي پراختیا اغیز لري. د سره صلیب نړیوالې کمیټې همدارنګه ویلي چې په 2023 کال کې د اداره توانېدلې چې په افغانستان کې له 1,900,000 زیاتو کسانو ته د پاکو اوبو زمینه برابر کړ. او د نیجر په جنوب ختیس کې پرون جمعه پر یو جماعت د سختدریزو اسلام پالو لوري د برید په نتیجه کې لږ تر لږه 340 پولیسي وګړي وژل شوی دي. د نیجر د دفاع وزارت ویلي چې په دې برید کې چې په کوکورو کلیوالي سیمه کې ماسپخین د لمانځه پر مهال شوی دی، دیار لستنه سخت ټپیان شوی دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. وابوري چې د تورخم دروازه د عام ویزلرونکو مسافرو او عجلو ناروغانو پر مخ نن پرانستل شو.
تاګور اتاګ د فار خلاص شو. هغه ویزه والا چې هر څو کیمرو نه کوله چې تاګور اتاګ
د سره صلیب د نړیوالې کمیټي له هغه خبرداري مو هم خبرو چې وایي په افغانستان کې اتیا سلنه خلک کافي او پاکو بوته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچی صندوق د طالبان نغوښتې چې د نوي تعلیمي کال د پیل سره 400,000 نور نجونې چې له زده کړو محرومې شوې دي دوی ته بیرته د زده کړو شرایط برابر کړي.
پروسه کال هم بس خدای پاک تیره کړه، سکار به خدای تیره کړي، چا تور او چا سپور او خوړه مسو هیڅ مرسته چا ماجورینو سره نه ده کړې.
دا د روژې د رنګونو نه یو رنګ دی. د روژې رنګونو کې ستاسو پیغامونه هم راخلو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د تورخم دروازه د عامو ویزلرونکو مسافرو او عجلو ناروغانو پر مخ پرانستل شو. په ننګرهار کې د طالبانو ولایتي ادارې د دې دروازې د بشپړ خلاصېدو خبر ورکړ. په تورخم کې د طالبانو د حکومت وی سرچینې هم ازادي رادیو ته وویل چې په ځایي وخت ته نیمه بجې ویزلرونکو مسافرو ته له امنیتي سکرینینګ وروسته د کرخې بل غاړې ته د اوښتو اجازه ورکړه. نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
له نه ویشت ورځنی ځنډ وروسته نن شنبه د مارچ 22مه د تورخم دروازه د عامو ویزلرونکو مسافرو او عاجلو ناروغانو پر مخ پرانستل شو. په ننګرهار کې د طالبانو ولایتي ادارې په یو بیان کې د تورخم د کمیسار ملا عبدالجبار له قوله ویلي چې له ترانزیت وروسته نن دغه دروازه د مسافرینو او هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شو. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي هم ازادي راډیو ته وویل چې سهار په ځایي وخت 8:30 بجې ویزلرونکو مسافرو ته له امنیتي سکرینینګ وروسته د کرخې بلې غاړې ته د اوښتو اجازه ورکړل شوه. نوموړي وویل که څه هم د مسافرو ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده خو د په خبره ښایي د دوه یا درې ورځو په تیرېدو سره تګ راتګ عادي شي.
تورخم دروازه خلاصه ده، رشته ده، اوله ورځ خامخا رشته نوره دروازه خلاصه ده، رسېده
ټاکل شوی و چې دا دروازه پرون جمعه د مارچ په 20مه د عامو ویزلرونکو مسافرو پر مخ پرانستل شي خو پاکستانی اړخ ته د ځینو تخنیکی ستونزو له امله وځنډېده. په همدې حال کې د تورخم خارګوټي یو شمېر اوسیدونکي وایي دغه دروازه د دواړو لورو ځایي اوسیدونکو لپاره د رزق د ګټلو او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري وسیله ده او دا چې په راتلونکي کې ستونزې باید د ډیپلوماټیکي لارو حل شي. د تورخم خارګوټي اوسیدونکو مشرف ازادي رادیو ته وویل
دا خود اصل کې د دغزو یو خلکو د پوره د رزق ګټلو یو وسیله ده. د خلکو کوروبور شټ شو، روزګور شټ شولو، کم تجارتون دي دغه کور شټ شولو. نو البته په مخ کې حالات ولم قاتل سره چې څه مسائل روشي، سیاسي مسائل نو په اکه نه دی په کور چې د دروازه باندې شي.
د تورخم دروازه د 3 فبراير په 20مه د پاکستان سرحدي ځواکونو لوري ظاهرا کرخه تنګ دي. د طالبانو لوري دی وی امنیتي پوسی د جوړیدو په خبرګون کې وټړل شو. په دې موده کې د دواړو لوري او ترمن سخت نه ختي هم وشو چې لاملای مرګ جوړ لا هم واوخته. خو د 4 شنبه پورز د دواړو لوري او د قومي مشرانو سوداګرو او چارواکو ترمن سر بحثونو او ناستو وروسته یوازې د ترانزیت لپاره پرانستل شو. د دې دروازې د بندیدلو لامل په تیرو نږدې 1.5 ورځو کې دواړو غاړو ته زرګ نو مسافر او سوداګریزو توکو بار موټری بند پاتې شوی وي. د تورخم دروازه د افغانستان او پاکستان ترمن د مسافر او د اوختو او روختو مهمه دروازه بلل کیږي چې د غیر رسمي معلوماتو پر بنسټ هر ورځ پرې نږدې 10,000 مسافر تګ راتګ کوي. دغه دروازه د دواړو هیوادونو ترمن د سوداګری لپاره هم تر ټولو مهمه لار بلل کیږي.
په تورخم کې د پاکستان د امیګریشن چارواکو هم د ازادي رډیو مشال څنګه ته ویلي چې په پوله چیرې د تګ راتګ د سمبالولو د نظام یا بارډر منیجمنت سیستم کې کومه تخنیکی خرابي پرون پیدا شوې و غلر شوې ده او د پاسپورت او ویزه لرونکو کسانو لپاره په پوله د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې او دا لړۍ بیرته پیل شوې. په دې اړه به سیمې د مشال رادیو د خبريال فرهاد شینواری ریپورت واورو.
په تورخم کې چې کوم د پاکستان د امیګریشن چارواکي دی او غوښ سره موږ خبرې وشوې نو دوی ویل چې نن نه هلته کې کومه په بارډر منیجمنت سیستم کې خرابي راغلې و هغه لرې کړل شوه او باقاعده په دې دروازه باندې افغان وګړو چې کوم دی الی افغانستان ته چې پرې واوختل او تګ راتګ په دې باندې پیل شو. خو دوی دا خبره وکړه چې په دې دروازه باندې یوازې هغو خلکو ته اجازه ورکوي چې چا سره پاسپورټ او ویزه او چې چا سره تذکره وي نو هغوی ته په سختۍ سره ویل شوي چې تذکره باندې به تګ راتګ فی الحال بندي تر اوسه پورې. نن به مطلب دی چې یوازې هغو کسانو ته اجازه وي چې باقاعده هغوی سره پاسپورټ وي، په هغې کې میاد وي، بیا مطلب هغوی په ویزه باندې راغلي او اوس بیرته هغوی افغانستان ته وړي. نو نن دغه دروازه خلاصه کړل شوې ده. په تورخم کې رش جوړ دی، ځکه چې هلته کې هماغه مله ده، عمله ډېره نشته دی. ایف آی اے د امیګریشن چې خلکو له پاسپورټونو باندې دخولي او خروجي ټاپې لګوي، خو په مرحله واره توګه به دغه خلک افغانستان ته پرې واوړي او افغانستان لوري نه چې کوم خلک راځي پاسپورټ او ویزه دا به پاکستان ته پرې راداخل شي، بلکې د هغوی راداخلېدل شروع شوي دي.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یا یونیسف وایي طالبانو سکل د نوي تعلیمي کال له پایل سره د نجونو د زده کړو باندې د بندیز په دوام 400,000 نور نجونې هم له منځنیو زده کړو محرومې کړې دي. یونیسف نن شپه په تازه بیان کې ویلي چې دا مهال په ټول افغانستان کې له منځنیو زده کړو د بې برخو نجونو شمیر له 2,200,000 اوړي. ځینې نور نړیوالو بنسټونو هم په دې اړه اندېښنه ښودلی او دا بندیز یې جنسیتي تبعیض بللی. نور حال د فیروزی عزیزي په ریپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې نوی 1400 ښوونیز کال پیل سو، د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف وایي له شپږم ټولګي پورته په ښوونځیو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز درې کاله پوره سول او سلګونه زره نجونې سکل هم له زده کړو بې برخې سوې. یونیسف نن شنبه د مارچ په 22 په خپله ویبپاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د نوي ښوونیز کال له پیل سره نږدې 400,000 نور نجونې هم د زده کړو له حقه بې برخې سوې او په دې سره دا شمېر 2.2 میلیونو ته ورسېد. د بیان کې د یونیسف اجرایوي مشرې کاترین راسل په حواله راغلي چې له دریو کلونو راهیسې په افغانستان کې د نجونو حقونه نقض سوي او په ټکو یې اوس باید ټولو نجونو ته ښوونځیو ته د ستنېدو اجازه ورکړل سي. په همدې حال کې له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي سږکال یې هم ښوونځیو ته د تګ هیله لرله، خو طالبانو بیا هم د زده کړو اجازه ورنه کړه. د خوست ولایت اوسیدونکي هریوا او د کندهار ولایت اوسیدونکي پښتني ازادي راډیو ته وویل
دا د نوی کال هم راغلو، موږ هم داسې د یو نامعلوم برخلیک سره مخ کیږو او ښوونځیو ته د تګ اجازه نه راکول کیږي. نهیلي شوې یم ډېر او د راتلونکي په اړه له طالبانو څخه غوښتنه لرم چې اوس هم لا ناوخته شوی نه دی، اوس دې موږ ته د زده کړو کولو اجازه راکړي او له نړیوال څخه دا غوښتنه لرم چې دوی دې په طالبانو باندې فشار راوړي او طالبان دې ته مجبور کړي تر څو موږ ته د زده کړو کولو اجازه راکړي.
شپږم ټولګي څخه پورته دغه نجسم په نوم مکتب نری شروع شوی، دا باید شروع شي. د لور چارواکو سمو دا غوښتنه ده چې باید دا مکتبونه شروع شي. بخیر دی سلام کال تاوره.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وشي صندوق یونیسف خبرداري ورکړی چې که د نجونو پر زده کړو بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي، له 4 میلیونو زیات نجونې به منځنیو ښوونځیو کې له زده کړو بې برخې سي. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم په خپله ایکس پاڼه د جمعې په ورځ د مارچ په 21 ناوخته لیکلي چې افغانستان کې ښوونځي بیا پرانستل سول، خو په ټکو یې طالبانو د جنسیتي تعبیض له امله له شپږم ټولګیو پورته نجونې پکې له زده کړو راګرځولي دي. ښاغلي بنیټ ویلي طالبان باید حساب ورکړي ځکه په ټکو یې غوره باکیفیته او هر اړخیزو زده کړو ته لاسرسی ټولنه کې بشري حقونو ته درناوی تضمینوي. د ښځو سولې او امنیت لپاره د جورج ټاون انسټیټیوټ د جمعې په ورځ د مارچ په 21 په ملګرو ملتونو کې د ښځو د وضعیت په اړه د یادې ادارې کمیسیون سی ایس ډبلیو له 9 شپېتمې غونډې وروسته په خپله ویبپاڼه خپور کړي بیان کې ټینګار کړی چې له دریو کلونو راهیسې د طالبانو سیستماتیک ځپل افغان ښځې او نجونې د زده کړو په ګډون له خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې کړي دي. د انسټیټیوټ ویلي دې بندیز نه یوازې د نجونو انفرادي ظرفیت کمزوری کړی، بلکې د افغانستان اوږدمهاله سوله، امنیت او پرمختګ هم له خطر سره مخامخ کړي دي. د زده کړو د حقونو فعالین وایي که دغه بندیز ته دوام ورکړل سي ناورینونه به وزېږوي. د زده کړو د حقونو فعال فضل هادي وزین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
منصفانه زمونږ ملیونونه نجونې د تاسو تعلیم نه محرومې دي او دا یو فاجعه ده، یو بحران ده، ناورین ده په افغانستان کې. او سرپرست حکومت اجازه ورکړي چې د
طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د طرز عمل جوړېدو باندې کار روان کړی او د خپل مشر امر سانی ته په تمه دي. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې وخت تر بیا ځلې رسیدو وروسته شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه چې د ګڼو نړیوالو سازمانونو ادارو او هیوادونو غبرګونونه یې راپارولي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وای د افغانستان شاوخوا 30% اوسیدونکو کافی اوبو ته لاسرسی نه لري. د کمیټې د مارچ په 22مه د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکسپانډ لیکلی چې اوبو ته نه لاسرسی عامه روغتیا، غذایي امنیت او اقتصادي پرمختګ اغیزمنوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د همدې ورځې په مناسبت له اقلیمي بدلون سره د مقابلې لپاره د افغانستان د طبیعي یخچالونو پر ساتنې ټینګار کړی دی. تفصیل په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پاک اوبو ته د خلکو د لاسرسي په اړه لا لوړاندې اندېښنې موجود دي، تازه د سره صلیب نړیوالې کمیټې آی سی آر سی ویلي د افغانستان شاوخوا 30% اوسیدونکو کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. دې کمیټې د مارچ 22مه د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې لیکلي چې اوبو ته لاسرسی په افغانستان کې مهمه موضوع ده چې دا ستونزه عامه روغتیا، غذایي امنیت او د هیواد اقتصادي پرمختګ اغیزمنوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO وایي چې د افغانستان یخچالونه د کرنې لپاره اړین اوبه برابروي، خو د اقلیم د بدلون له امله د دغه یخچالونو چټک ویلې کېدل د اوبو لګول او د خوراکي موادو تولید ګواښي. FAO د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت نن په خپل ایکسپانډ له اقلیمي بدلون سره د مقابلې لپاره د افغانستان په طبیعي یخچالونو پر ساتنې ټینګار کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د څښلو او د کرنیزو ځمکو د خوړو بولو لپاره د اوبو د کمښت سره مخ دي. د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ یو اوسیدونکو نذیر سحری ازادي راډیو ته وویل دی وای د پاچات سیب په سیمه کې د غره د لمنې په طرف هیڅوک د څښلو پاکې اوبه نه لري. خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي. هغه کسان چې توانۍ لري هغوی د ځانونو لپاره ژورې برمې ویستلې، خو خلک له ډېرو لرو سیمو د خپلو کورنیو لپاره د څښاک پاکې اوبه راوړي. کروندګر خیرالله چې د هرات د غوریان ولسوالۍ اوسیدونکي دی وای د ځمکو د خوړو بولو لپاره د اوبو د کمښت له ستونزو سره مخ دي. دیوای لبد مرغه دا زموږ لپاره په یو جدي ستونزه بدله شوې. ډېرې بزګران او کروندګر د خپلو کروندو د خړو بولو لپاره له خپلو ساګانو نه ګټه اخلي، خو دا 30 روپۍ څالتي لري، ځکه باید لمریزي شیشه ولګول شي، خو زموږ ډېرې کروندګر دا توانایي نه لري. د اوبو د برخې یو شمېر متخصصین په افغانستان کې د اقلیمي بدلون منفي پایلې، اوبو ته د خلکو د اړتیاو ډېرېدل، د ابي اوبو د سرچینو کمیدل او د اوبو د مصرف په برخه کې د یوې روښانه پالیسۍ نه موجودیت په افغانستان کې د اوبو د کمښت لاملونه بولي. له ډلې ډاکټر فیاض عزیزي ازادي راډیو ته وویل دی وای د دې ستونزې د حل لپاره د اوبو د وړو بندونو جوړول اړین دي. دغه راز باید د اوبو په بې ځایه مصرفولو کې د خلکو رول ډیر اړین دی. حکومت باید په دې برخه کې سخت قوانین عملي کړي ترڅو د اوبو د بې ځایه مصرف مخه ونیول شي. د دې ترڅنګ باید حکومت د اوبو د مدیریت لپاره پالیسیانې رامنځته کړي او د دې لپاره باید ځانګړي بودیجه وټاکل شي ترڅو اوبو مدیریت او د اوبو د بحران مخه ونیول شي. د طالبانو د حکومت د اوبو انرژي وزارت ویان اختر محمد نصر په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو د تیر لمریز کال د هود په شپږمه د دې وزارت مرستیال مجیب الرحمن عمر په کابل کې د اوبو په نړیوال کانفرنس کې ویلي چې اوس مهال د افغانستان 15% خلک د څښلو پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. نوموړي لسیزې جګړې په ښارونو کې د نفوسو زیاتوالی، وچکالي او اقلیمي بدلون په افغانستان کې د اوبو د کمښت لاملونه بللي وو.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د ازادي راډیو دا اوس هم یو نړیواله موضوع. نن په مسکو کې د کنسرتونو پر تالار د تیر کال د خونړي برید یو کال پوره شو. د دې برید چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه اخیستې ورسته په روسیه کې د منځنۍ اسیا پر کډوالو فشارونه زیات شو. د دې برید په تړاو د تاجکستان څو وګړي نیول شوي. نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د منځنۍ آسیا کډوال په روسیه کې ورسته له هغې له تاوتریخوالي او فشار سره مخ شوي چې د تاجکستان څلورات بعد 2024 کال د مارچ په 22مه په موسکو کې د کنسرت پر یوه تالار د خونړي برید په تړاو ونیول شول. په دغه برید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی 104 کسان مړه او 550 نور ژوبل شول. د کډوالو د چارو شننکی رحمان الماسوف وای له دغه برید یو کال وروسته په روسیه کې د کډوالۍ په وضعیت کې د پام وړ بدلونونه لیدل کېږي. هغه زیاته کړه یوازې د تاجکستان د کډوالو نه بلکې د نورو هیوادونو په ځانګړې توګه د ازبکستان او قرغزستان د کډوالو په وړاندې هم چلندونه سخت شوي دي. بله مسله دا ده چې د روسیې حکومت یو شمېر پریکړې اعلان کړې چې پر کارونو د کډوالو ګمارل لا سختوي. روسي چارواکو د 2024 کال په دوبی کې قانون تعدیل کړ چې پولیسو ته له محکمې پرته د کډوالو د ایستلو په برخه کې زیات صلاحیتونه ورکوي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ په وروستي راپور کې په روسیه کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو پر اتباعو د فشارونو د زیاتوالي او د هغوی د غیر قانوني نیونو د زیاتوالي خبر ورکړی دی. ځینې ترلاسه شوي ویډیوګانې د فزیکي حملو زیاتوالی په ګوته کوي او په یوه کې لیدل کېږي چې ظاهرا سلاوي ځوانان د منځنۍ آسیا هغه وګړي تعقیبوي او پرې فزیکي بریدونه کوي چې په تعمیراتي، ترمیماتي او خدماتي سکتور کې کارونه سرته رسوي. د محکمې له حکم پرته د منځنۍ آسیا د اتباعو د نیونو په اړه دغه راز ویل کېږي چې که دغه افراد د اوکراین په جګړه کې د برخې اخیستو لپاره نوم لیکنه ونه کړي له روسیې څخه د ایستلو ګواښ ورته کېږي. د سیاسي علومو کارپو ایمیل یورایف وای په روسیه کې مسلمانان له یوې مودې راهیسې له سختو فشارونو او ګواښونو سره مخامخ دي. د هغه په خبره په موسکو کې د کنسرتونو پر تالار له برید مخکې هم ورته وضعیتو چې تر اوسه دوام لري. هغه زیاته کړه چې دوی ولیدل چې پر ډیرو جماعتونو بریدونه وشول. پر موسکو د خونړي برید په تړاو نیول شوي د تاجکستان څلور وګړي تر اوسه نه دي محاکمه شوي، خو کله چې دوی د 2024 کال په مارچ میاشت کې په یوه محکمه کې راڅرګند شول پر بدن یې د وهلو ډبولو نښې لیدل کېدې. د دغه برید په تړاو لږ تر لږه 30 نور مشکوک کسان هم نیول شوي دي. روسیه په پراخه کچه پر کډوالو کارګرانو متکیده چې په 2024 کال کې مرکزی آسیا څخه نږدې 3.3 میلیونه کارګرانو په روسیه کې کار کاوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زموږه غلاځدی راډیو ناوړی د خوست ولایت د لشیر ولسوالۍ اړوند د قدمو په سیمه کې د خصوصي او حکومتي سکتورونو د ډاکټرانو او روغتيي کارکونکو لخوا په وړیا روغتيي کمپ کې لزور زیاتو ناروغانو کتنه وشو او درمل ورکړل شو. خوستي ډاکټرانو وایي چې لدی کارې موخه له هغه بي وزن ناروغانو سره مرسته ده چې د اقتصادي ستونزو له کبله د خار روغتونونو او ډاکټرانو ته نشي ورتلې. نور تفصيل د نجيب الله الوخیل په ریپورت کې اورو.
په خوست کې د روغتیا د برخې د خصوصي او حکومتي سکتور لخوا د وړیا روغتیايي کمپونو په سلسله کې دا ځل شاوخوا 150 ډاکټران او روغتیايي کارکونکي د ترزی او والیشیر ولسوالۍ اړوند د قدم لري پرتی سرحدي سیمې ته ولاړل او هلته د سلګونو ناروغانو کتنه وکړه. هغوی ته لابراتواري معاینات وکړل او وړیا دوا درمل ورکړل شول. ډاکټران وایي د دې یو ورځنیو کمپونو لارې غواړي د هغو ناروغانو معاینات وکړي او وړیا دوا درمل ورکړي چې بي وزن دي او د خار روغتونونو او ډاکټر ترانته د ورتاګ واسینه شته. د خوځ د ډاکټرانو د خپلواک اتحادیه مشر ډاکټر عبدالحکیم زدران مشال رډیتو ویل
موږ پلان د زرو مریضانو و چې تر زرو پورې مریضان وګورو ځکه روژه ده. خودلته چې حالات ګورو مریضان هم زیات دي نو موږ تر اوسه پورې 3000 ورقه د مریضانو ته توزیع کړي دي. د 1.5 میلیون افغانۍ په شاوخوا کې موږ دوايي راوړي د ګورو چې موږ څومره رسیدګي کولای شو.
د ترزی او علیشیر ولسوالۍ د قدم اوسیدونکو له ډاکټرانو او روغتيایي کارکونکو په دې خوخي سرګندوي چې د ناروغ نو د درمانن لپاره سیمې تورغلی خوای خلک غریب دي او د وړیا درمانن دا ډول برنامه دي نوري هم جوړ شي. دوه تنه ناروغ لرونکو فضل خالق او طيب ویل
داغه خو بیوارز مریضونه علاج نه کی دی باید بار بار روشه به مریضونه علاج وکي بار بار باید به منکلی ته د منکلی تنا باید ټول تنګی ته باید زنر د حاضر کی ځکه چې موږ خلک ډیر غریب خلک دي.
ما زره خپل مریضان دي پر غلین چې د مریضانم شکر الحمدلله دبی وشو خدا په ورز نه کیږي دا به نور غم داسې وغځوي.
د ترزی او علیشیر ولسوالۍ د قدم اوسیدونکو وای پوتیر جمهوریت کې دوی سیمته د کلینیکونو لپاره ودانه جوړ شوې خو تر اوسه روغتیایی خدمتونه ندی پیل کری. زایی اوسیدون که مزامل افغان لعروان دوی دارو و ماسو گوختل چه یاد کلینی کنه فعاله کی.
دی سپامی دی ریاست نی ایمون غاق دی چه آقا کلینی کنه چه پا عمدی ورسواله که غیر فعال دی چه تمیرون هم شتون داری دی دوی پاله کولو که دوی نغستان رو.
یاد دیوی پا ورسته ای کلونو که پا افغانستان که دخل که دی بیوازده دی کچلواری دل در روغتیال سکتور سره دی نریوال امرستو کمواله در روغتیایی خدمتونو تیت کیفیت در میاری روغتونونو کمخت لری پراتو سیمو که در خزیره متخصصینو نشتواله او در درمالو در کیفیت ستونزه افغانانو تا در مناسب روغتیایی خدمتونو در ورانده کول پمخ که لبنسطیزو ننگوانو گرل کیگی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان کې د بندي افغان ول اصل امریکایي محمود شاه حبیبي د روغتي حالت په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې. د دې وزارت ویاندې ټامي بروس پرون ناوخته په یو خبري غونډه کې ویل چې د هغه په افغانستان کې د نور امریکایي بندیانو د خوشی کولو هڅې روانې دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د طالبانو د حکومت لبنده تر دوه کلونو زیات بند وروسته د امریکایي وګړي جورج کلیسمن د خوشی کېدو سره هممهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د افغان الاصله امریکایي بندي محمود شاه حبیبي د روغتیایي وضعیت په اړه په ژوره توګه اندېښمن دي. د دغه وزارت ویاندې ټامي بروس د جمعې په ورځ د مارچ په 21مه د دغه وزارت په یوه خبري غونډه کې وویل چې د هغه او په افغانستان کې د ځینو نورو امریکایي بندیانو د خوشی کولو هڅې روانې دي.
About the well-being of Mahmoud Habibi and other Americans still detained in Afghanistan.
Mun pa jawaratuga de Mahmoud Habibi aw nur amrikayano de rukhtiya para andekhuni che laham pa Afghanistan ki bandiyadi. Lewad bahar de amrikai wagro amniyat aw khonditub de mataydi yalato de barani cha wazarat al para la tarpul muhim lumri tubundi aw mun pa na sadaki dun ki double kurta daguy de birta stanawul para hatseku.
De azadi Europa azadi radio de khabar markazi changi de rapor lumri ودیر سکلان محمود شاه حبیبی چې د افغانستان په تیر جمهوری حکومت کې د ملکی هوایی چلن ادارې مشر و د 2020 کال په اگست میاشت کې ونیول سه. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد پر دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت له هغه مهاله تر اوسه دا خبره رد کړې چې ګواکې محمود شاه حبیبی چې افغان الاصل امریکایی دی د دوی په زندان کې وي. ازادي راډیو له پرله پسې هڅو سره سره د محمود شاه حبیبي له کورنۍ سره په اړیکه ونتوانېده، خو کابو دوه میاشتې وړاندې د هغه ورور احمد شاه حبیبي د امریکا او افغانستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر مهال ازادي راډیو ته ویلي وو چې طالبانو په دې تبادله کې د محمود شاه حبیبي له شاملولو ډډه وکړه. دوه میاشتې مخکې راین کاربټ او ویلیام مکنټي دوه نور امریکایان چې په افغانستان کې نیول سوي وو د طالبانو د یو غړي خان محمد په بدل کې چې په کالیفورنیا کې د مخدره موادو د قاچاق او ګری په تور په عمری بند محکوم سوی وو تبادله سول. دا په داسې حال کې ده چې جورج کلیسمن د اتلانتا اوسیدونکی او د الوتکې میخانیک د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانستان ته د یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي له لومړي سفر وروسته د مارچ په 20مه په کابل کې راخوسي سه. کلیسمن په 2020 کال کې افغانستان ته د یو توریستي سفر پر مهال د طالبانو د ډوري نیول سوی وو. له دې سره د نړیوالو چارو ځینې پوهان وایي که امریکا پر طالبانو فشار راوړي او له نرمۍ کار وانخلي ممکن طالبان محمود شاه حبیبي هم خوشی کړي. له دې جلی میرویس آشفته د شنبه په ورځ د مارچ په 22مه له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
محمود شاه حبیبي په هکله اول سر کې باید طالبان دا اعتراف وکړي چې هو د موجودیت لري او زموږ سره په بند کې دی، او طالبان طبعا غواړي چې هر څنه امتیازات وغواړي، مګر که پوه شي چې امریکا پر دغه مسایلو باندې ډېر جدي دی نو د امتیاز پسې هم ګرځي نه. تر اوسه متاسفانه امریکا دوی سره په توافق کې دی. که دغه مسایل دوی درک کړي چې دا ډېر جدي خبره ده نو حتما خپل موضوعګیري ته تغییر ورکوي.
د یادونې ده چې د محمود شاه حبیبي کورنۍ تر دې وړاندې په خواله رسنیو کې هغه خبرې سوي اوازې رد کړي چې ګوندې د ده نیول په کابل کې د القاعده ډلې د پخواني مشر ایمن الزواهری له وزل کېدو سره تړاو لري. د ښاغلي حبیبي د کورنۍ غړي چې د هغه د زر تر زر خلاصون غوښتونکي دی وایي چې حبیبي په وروستیو کلونو کې په یو خصوصي شرکت کې کار کاوه، او تر هغه وړاندې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د ملکي هوایي چلند د ادارې مشر و.
دروژي رنگونه
من صحبت خانه د ننګرهار ولایت ته چې نو لسوالین من سره اړیکه نیولې ده. الله روژه بس تیریږي، بس دا غریبانو خوارانو روژه دي تیریږي، الله دې په ټول ورحمېږي. پرو سکالم بس خدای پاک تیره کړه، سکار به خدای تیره کړي. چا تور او چا سپور او خوړه او مسو مرسته چا ماجرینو سره نه ده کړې. بالکل بس ما خیره بنسټونه دي، بس کوم خوار غریبانو سره چا مرسته کړي کړېږي، مرسته چا نه دي کړې.
اوسم یو وار بیا خبرونه.